سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي او وایي د افغانستان په راتلونکي خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکري بارکزی چې د دې غونډې یو ګډونواله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په ویانا کې جوړه شوې دا غونډه یو بین الافغاني ډیالوګ وباله. په دې غونډه کې چې ژورنالستان نه دي وربلل شوي، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود، د دې جبهې ځینې نور غړي، د افغانستان یو شمېر پخواني حکومت ماتی چارواکی او د افغانستان د پخانی ملي شورا ځینې غړي ګډون لري. د نوړی زلدې چې د اروپا د یو هیواد پلازمینه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو افغان سیاستوالو دیوی داسي غونډې قربتو کوي. د اورزګان ولایت د دهروت ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو لخوا یو اتکلن ماشوم په مرموز ډول وژل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملاغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل چې ات ماشوم نمړی برمته شوی او وروسته وژل شوی دی. نوموړی وایي دغه پیښه تېره ورځ ناوخت رامنځته شوې ده، خو وایي چې یاد پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې چې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټول نړۍ کې ډیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده. انتونی ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، رسنیز کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته ډیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپټمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ کړې تنګه شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسون تازه ویلي و افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سري توقیف او ځورونې سره مخامخ دي. د اوکرين ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزویوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکرين په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراني ځواکونو له روسیې پوځیانو نیولی و. د اوکرين پوځ ویل زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. او د افغانستان کرکټ بورډ د 2023م نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ سات مخکې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوم کې محمد نبی لوبډلمشر، نجیب الله ستران مرستیال لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی او حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی پکې شامل دي. همدارس اشرف الدین اشرف، رحمت شاه، ګلبدین نایب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه خصل شوی دي. د یادونې وړ ده چې د راتلونکي شلوریز نړیوال جام پالف ګروپ کې افغانستان، نیوزیلند، انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې باورته له نمري پړاو څخه لار مومي. د غرض د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوي دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له نمري پړاو څخه راووزي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي.
اول ځل افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې غږیږي او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل
ریچارډ بینټ په پنچیر کې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د اتاو په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې لرو. کندهار کې سوداګر وایي وچکالۍ او وروستي سیلابونو یې د کشمشو حاصلات خراب کړي دي.
نو دا بارانونه را باندې وسول د خلک تاوانیان په حقیقت سره تاوانیان سول خوش سول سره ستړي سول.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال قربانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د سپتمبر په 14مه په یوې خبري ناسته کې پر طالبانو ټینګار وکړ چې باید د دوهې تړون ژمنو باندې عمل وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د سپتمبر په 1مه د خپل وزارت د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې ویل چې دوی له امریکایي او نور هیوادونو له چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د افغانستان د هوایي حریم نقص بند کړي. نور حال په دې راپور کې
امریکا وایي له هغه راهیسې چې په کابل کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وزل سوی د دوی او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه هیڅ ناسته نه ده سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې طالبان باید بشري حقونه او د افغانانو آزادۍ مراعت کړي، خو د دغه وزارت د ویان په خبره طالبانو د دوهې تړون له مخې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر پر 14 په یوه خبري ناسته کې وویل:
سما د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې چې تاسو اشاره کوئ د لوړې سطحې لیدل نه دي شوي، ځکه څو میاشتې وړاندې کله چې ټام ویست طالبانو له استازو سره ولیدل موږ د بشري حقونو د ټولو افغانانو د حقونو په اهمیت ټینګار کړی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د سپتمبر په 16 د خپل وزارت د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې وویل چې دوی له امریکایي او نورو هیوادونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي چې د افغانستان د هوایي حریم نقص بند کړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې له کومو چارواکو سره. ښاغلی پرایس دا هم وایي چې نړیواله ټولنه لا هم د دې وړتیا لري چې پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې بشري حقونه مراعت کړي. نوموړی ادعا کوي چې طالبان د اړیکو پاللو او پیژندګلۍ په لټه کې دي، خو په خبره یې امریکا او متحدینو یې دا روښانه کړي چې طالبان په رسمیت نه پیژني او امریکا به یوازې د خپلو او افغانانو د ګټو خوندي کولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو تر انتظار وروسته هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډېرو طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به هیڅ چاته له افغانستانه د امریکا یا نورو هیوادونو پر ضد د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. همدارنګه یې د بشري حقونو او ښځو حقونو په اړه ویلي چې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په رڼا کې حقونو مراعات ژمن دي، خو دوی پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته له تیریاو کال زیاتې مودې راهیسې له 16 ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولي، ښځې یې هم په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. هغه مسایل چې نه اسلامي شریعت او نه هم افغاني فرهنګ سره سمون خوري. امریکا وروسته له هغې پر طالبانو د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار او نیوکه کوي چې د تیر جولای میاشتې په 1.5 په کابل کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په بی پیلوټ الوتکې برید کې پنهخه او د وزل کېدو اعلان یې وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ بینټ په پنچیر کې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د اټاو په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه کړې ده، خو طالبان روستي اټاو ردوي. ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په پنچیر کې د غیر قانوني وژنې له اټاو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې عاملانو سره باید حساب وشي، خو طالبان وایي چې د بندیانو د وشتلو د ویډیوګانو د ثبت نیټه نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په پنشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې او د غیر قانوني وژنو د اډاو پاړه پرله پسې غبرګونونه. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې لیدل کېږي چې یو شمېر طالبان هغه کسان چې اډا کېږي د مقاومت جبهې غړي دي په ډزو وشتي. د دوی شمېر اوه کسه ښودل شوی. تازه د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ غوښتنه کړې چې دا اډاوې د ژر تر ژر وڅېړل شي. ښاغلی بینټ د چهارشنبې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي: زه په ټولو خواو غږ کوم چې د بشري حقونو په اړه خپل مکلفیتونه مراعت کړي. زه د سمدستي څېړنو غوښتنه کوم او د دې وژنو له عاملینو سره د حساب غوښتنه کوم. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته لیکلي چې د خپرو شوو ویډیوګانو وخت نه دی څرګند، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې له طالبانو سره به څه وشي چې د دغو وژنو عاملین دي. په داسې حال کې چې طالبان د خپرو شوو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدوي، خو د مقامات جبهې وین صبغت الله احمدي د سهشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د دوی 8 تنه د طالبانو لخوا نیول شوي او بیا په ډزو وژل شوي دي. تر دې مخکې د سپتمبر په 12 په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته لیکلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په پنچیر ولایت، بغلان ولایت او اندراب ولسوالۍ کې د ملي مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو د خپل سر او شکنجو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. هغه راپورونه چې د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې ناسم او بې بنسټه وبلل شول، خو د ملي مقامات ویان صبغت الله احمدي د طالبانو پر دغه کار نیوکه وکړه او د ملګرو ملتونو ل امنیت شورای وختل چی دغه وضعیت د هواری لپاره ژر تر ژر اقدام وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ خپل ټویټر کې لیکلی، موږ له یو ماسخه غواړو چې خپل مسولیت تر سره کړي، نه یوازې دا چې اندېښنه څرګند کړي، بلکې د طالبانو د نوم اخیستلو جرأت وکړي، د هغو جنایتونه وغندي او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې بیړنۍ اقدام وکړي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لا هم په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پیغمبرت اسلامی افغانستان در راستای کوبیدن دشمنان امنیت و ثبات و همچنان دشمنان نظام اسلامی
اسلامی مرد افغانستان د امنیت و ثبات د دشمنانو په ماتولو کې جدي دی او لدی ورسته به د هغو اشخاصو پر ضد نور هم جدي اقدامات وکړي چې د خلکو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوي.
په ورته وخت کې د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار دیداري مشر جان سیفتون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د جنگي بندیانو په ګډون د هر چا وژل جنگي جرم ګڼل کیږي. د رواني اونۍ لومړۍ ورځ څخه د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیستی او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي دي. طالبانو د مقاومت په جبهې پورې اړوند 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او د ملي مقاومت جبهې بیا ادعا کړې چې په دغو نښتو کې 35 طالبان وژلي دي. دا ادعاوې د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دي تایید شوي.
په راپور کې مو واوریدل په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارج بینټ په پنجشیر کې د طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو بیا دا وروستۍ ادعا رد کړې وي. ریچارج بینټ په یو ټویټ کې په پنجشیر کې د غیر قانوني وژنو له ادعاو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې عاملانو سره باید حساب کتاب وشي، خو طالبان وایي چې د بندیانو د ویشتلو د ویډیوګانو د ثبت نیټه نه ده معلومه. پورت وخت کې د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر جان سټیفن ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلی وو چې د جنگي بندیانو په ګډون د هر چا وژل جنگي جرم ګڼل کیږي. بل پلو بیا د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمېنه وینا کې راټول شوي دي او وایي د افغانستان په راتلونکي په خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د ولسي جرګې په خانه غړي شکري بارګزي چې د دغه غونډې یو ګډونواله وه ازادي رادیو سره په خبرو کې په ویانا کې جوړ شوی غونډه د غونډه یو بین الافغاني ډیالوګ کوباله او وی ویل
اول ځل افغان سیاسيون سره ټول شوی دی او د افغانستان راتلونکي پاک لباندې غږیږي او د خوشحالي خبر هم دا ده چې ټول هدا اقل دي چې متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي.
په دې غونډه کې چې ژورنالستان نه دی وربلل شوی، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود د دې جبهې ځینې نور غړي، د افغانستان یو شمېر پخوانی حکومتي چارواکي او د افغانستان د پخوانی ملي شورا ځینې غړي ګډون درلوده. دا نومړی ځل دی چې د اروپا د یو هیواد پلازمینه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو افغان سیاستوالو د یوې داسې غونډې کوربتوب کوي. شکري بارګزی وویل چې نړۍ دا ډول بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او د دې امکان شته چې دا وی پروسی په بڑا ومنل شي. طالبانو تر اوسه په ویانا کې د خپل سیاسي او نظامی مخالفانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو چې په اړه یې تازه پریکړه شوې په هیڅ ډول د طالبانو لاسته نه ورځي، ځکه په خبره یې طالبان د دې مالي میکانیزم برخه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس د سپتمبر 14 په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې دا پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته بیرته ورستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شوې شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر شر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس سپتمبر پر 14 دی خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنوی به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
د دې زیرمې د آزادولو په برخه کې زموږ د رهبری رول ترڅنګ متحده ایالات به د یو ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هڅې په څو برخو کې روانې دي. د متحده ایالاتو لخوا له افغانانو سره د 814 میلیونو ډالرو بشري مرستو ترڅنګ موږ له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار کوو تر څو له افغانانو سره د بشري مرستو او د دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره یو میلیارد ډالر برابر کړو.
د امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغه کنګل شوی شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه پډګه کوي، خو په خبره دوی د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي، او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شوی شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لاري افغانانو ته وروګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونې وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونې وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته، او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولی چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وجهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ او د دې کړکیچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لري شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به څو نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد زیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیان ونیو. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکي په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. تاسو کولی شئ چې د دې خبر نور جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه کې وګورئ او ولولئ. اوس به ورشو ارمنستان ته. ارمنستاني لوړ پوړو چارواکو تایید کړی دا چې له آذربایجان سره له دوو ورځنۍ درنې جګړې وروسته پر اوربند هوکړه کړې ده. له بلې خوا د ارمنیا صدر اعظم د آذربایجان سره د سولې د ټینګولو لپاره د یو سند د احتمالي لاسلیک خبره کړې ده. تفصیل به د اجمل آن نوورو.
د ارمنستان د ملي امنیت سلاکار ارمن ګرګورین د دې هیواد تلویزیون ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د هڅو له کبله له آذربایجان سره پوروبند سلا شوي. هغه وویل چې څو ساعته کېږي چې اوربند د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی. له دې وړاندې د ارمنستان د دفاع وزیر ویلي و چې پر پوله ډزبندي شوې ده، خو تر اوسه آذربایجاني لوري د دې اوربند د ټینګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا له 2000 کال راوروسته د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ جګړه وه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د ارمنستان پلازمینه یریوان کې په زرګونو خلک سړکونو ته راووتل او د لومړي وزیر نیکول پاشیانیان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی لومړی وزیر د آذربایجان په وړاندې په کمه ویلو تورنه و. تر دې وړاندې پاشینیان پارلمان ته په وینا کې ویلي و چې تیار دی د سولې د ټینګولو لپاره سختې پریکړې وکړي. د نوموړي په وینا دوی به یو داسې سند لاسلیک کړي چې ښایي خلک به پرې نیوکې وکړي او غداران به یو بولي. پاشینیان زیاته کړه خلک کولی شي چې له واقعې لرې کړي، خو ویل که چیرې دا سند د ارمنیا 9,300 کیلومتره مربع خاورې ته سوله او امنیت راولي دوی به بیا هم خوښ وي. پاشینیان د دې سند نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
د پوخانی شوروی د کافکاز د دوه غونډي هیوادونه لسیزو راهیسی د نګورنو کرباخ په جلا شوی سیمه خپلو کې کړکیچ لري چې وخت نا وخت له کبله له یو بل سره جګړې کوي. د وروستیو خطو د پایل پلار منیا او آذربایجان پر یو بل چوي.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړی ده. په سټډیو کې سره سفیلا ستانکزی ده د نوې لوبډله په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات کې شریک کړي. سفیلا جان
سلامونه تاسو ته مننه. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې لوبډل مشر به محمد نبی وي، تر څنګ نجیب الله زدران د مرستیال لوبډل مشر یا وایس کپتان دی، تر هغه وروسته رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی دی. بیا لوبغاړو کې حضرت الله زازه، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم ساپای شامل دي. په ریزرو یا احتیاطي لوبغاړو کې چې دوی سره به سفر کوي، که احیانا د اصلي لوبغاړو نه کوم څوک ژوبل شي یا ونه کړی چې لوب ته دوام ورکړي، لام دغه ریزرو نه بیا اصلي ټیم ته شاملېږي، چې هغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زهزه دی.
دوی به په کوم ځایونو کې لوب کوي او کوم لوبډل سره به مخامخ کیږي؟
2023 کال شلاوریز نړیوال جام د استرالیا په کوربتوب تر سره کیږي. د افغانستان لوبي دوه وارم اپ یا دوه تمریناتي لوبي دي چې اول له بنگلاديش سره د اکتوبر په 18 باندې د استرالیا په بریسبن کې به وي، تر هغه وروسته دوه تمریناتي لوبي له پاکستان سره لري چې دا هم په بریسبن کې ده په 19 تاریخ باندې. بیا د ورلد کپ لی لوبي چې شروع کیږي په غی کې افغانستان په اول گروپ کې دی چې انګلند او نیوزیلند او استرالیا سره مخ دی، او یو بل ټیم بم بیا دی هغه اسوسییټډ ممبرز یا د دویم درجه هیوادونو څخه چې اوس دی لیک ته اپلای کوي او بیا غوراوی پړاو تر سره کوي لاغې نه برازي. مګر په اصلي ټیمونو کې بیا افغانستان له انګلند سره مخ دی چې د اکتوبر په 22 به بیا به د استرالیا چې کوربه دی په بخښنه سره نیوزیلند سره به مخ وي چې په ګشتم باندې دا، او تر هغه وروسته به دوه نور ټیمونو سره چې لا معلوم نه دی لوبي لري، او په 4 د نومبر له کوربا استرالیا سره په اډلایډ ښار کې لوبي لري.
په دې لوب کې افغان لوبډل سمره چانس لري چې دوی بریالي شي.
د افغانستان ټیم د زړو او با تجربه لوبغاړو او د ډیرو ځوانو لوبغاړو څخه یو جوړ ټیم دی، یو کمباینیشن یا جوړښت ډیر ښه دی چې هم پکې زاړه لکه محمد نبی، راشد خان، نجیب زدران دغه لوبغاړي شامل دي، او هم پکې نوی لوبغاړي درویش رسولی دی، ابراهیم زدران دی، رحمان الله ګربز دی، دغه لوبغاړي پکې راغلي دي چې دا ډیر نوی څېری دی. البته یو دوه کال کېږي چې دوی نړیوال کرکټ ته راغلي دي، مګر ډیر لوبېدلی دي. نو په دې حساب باندې چې هم زاړه او با تجربه لوبغاړي کښتا او هم تازه او تکړه لوبغاړي پکښته، د افغانستان لوبډلې ته دی وزوانې لوبډلې په صفت کتلې شي. مګر دا چې په نړیوال جام کې بچو کې دا به ورسته معلوم شي، ځکه چې نور ټیمونه هم د جام د ګټلو لپاره تابعوي نیولې دي.
په لند کې کړه ته وې سنګزې سپ چې دغه لوبي څو خپلېږي.
د افغانستان لوبي خو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، د اکتوبر په بخښنه سره د وارم اپ میچ، البته دی هغه یعنی تمرینی لوبي چې دی هغه د اکتوبر په 18 باندې دی. تر هغه مخکې به افغان ټیم استرالیا ته ځي، تبن یو میاشت مخکې دوی باید استرالیا ته لاړ شي له آب و هوا سره، حداقل یو میاشت، ځکه چې نور ټیمونه وخت ترزي. دوی بالته تمرینی کمپ لګي، بیا به تمرینونه کوي، تر هغه وروسته بیا هغه تمریناتي لوبي چې د افغانستان دی هغه 18 د اکتوبر. مګر اصلي لوبي چې ما ویل هغه له افغانستان سره د 28 د اکتوبر باندې لوبه.
ډیر زیاته مننه کورمودان سفیلا ستانکزی و چې د افغان لوبډلې د نوملړ د اعلان پړې مخته جزئیات راکول.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
وز بعد افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکال وچکالی او بې وخت ورختونو د کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو پر کیفیت او قیمت دواړو تاثیر کړی دی. د ورختون لامل په دغه ولایت کې سکال ډیرو باغلرونکو تر وخت وړاندې د انګورو حاصلات راټول کړي چې ترلاسه شوی کشمش د پوخا په څیر رنګ او خوند نه لري. تیر کال کندهار د کشمشو د صادراتو کچه 95 میلیونه ډالر و، خو سوداګر وایي چې سکال بازارونو ورته پیدا نشي، له لوی زیان سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې ووري.
دا د کندهار د پنجوي ولسوالي هغه سیمه دي چې سش کال تر بل هر وخت په سیارو کشمشخانو کې په زیات اندازه د انګورو حاصلات په کشمشو یا ممیزو د بدلیدو په نیت ایښودل سوي دي. ورستی ورشتونو باغلرون کې اړ کړل چې د انګورو حاصلات تر وخت مخکې راټول کړي او په کشمشو یې بدل کړي. د بسم الله جان او جان محمد په نومونو د کشمشو دوه کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستوي ورشتونو د دوی لومړی درجه کشمش زیانمن کړي.
نو زموږ اول دا وچکلی سره د خلک سره ستړي کړل چې غوړه په بنه پیدا کېدل، شل اینداری ورته ایښي، پنځه ویشت اینداری ورته ایښي، هیڅ بنه راکوي. دغه سبا د خدای پاک امر وسو دوه باران زورور بارانونه وسول، دغه منځکې انګورې ټوله ورسته کړل. داسې ورستې لري چې انډواله ګرسره پاکېږي نه، لته په باغو کې په واښکیو پلچینکو بیا راودلته. نو دا بارانونه را باندې وسول، دا خلک تاوانیان دي، پاکې کت سره تاوانیان سول، خوښ سول، سره ستړي سول.
دغه کشمش چې هغه زموږ اعلی درجه کشمش چې هغه اندو امسار خارجي مملکتو ته کړل، پر دغه بارانونه وسوه د دغه انګور کشمش چې نن مش کشمش دغه رقم تک تور دي. اوس نه په دغه تک تور کشمش کې مش باغوان ته چی شوار کو، دوا او مصارف او هغه مشر او هغه مزدور ته چی شوار.
د نیک محمد او عبدالباری په نومونو د انګور باغلرون کې وای تر وخت مخکې د حاصلاتو د راټولولو لامل د کشمشو تر لاسیوي حاصلات د پخوا په څیر کیفیت او خوند لري. دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حاصلات ته د بازار پیدا کول غوښتنه کوي.
تو توبرګرد یا ورستس ول د وای مون په کار کړی هیڅ फायदा نه درته کړ، ولکه نو دغه نرخونه چې وس په 300 په 300 هغه شر نامیان کشمش دي، ولانه ځکه چې وګوري وای دا د بو ولجی څنګه کړی په خوا به دغه کشمش په 200 په 400 غونې تل وس هغه کسان نسته.
دردغه نور مشتوانی کې دې خو دا وسې به بارانونه و توانونه ورسول ډیر مسلمانانو ته بل خو کلار چې بندې سي خو دغه د میوه د کشمشو وخت دغه سيزن کچیر د لار بندې سي دردغه نورم بغواله او ته ځان رسیدې.
په این وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مرستيال عبدالباقی بناوي تیر کال کندهار د کشمشو د صادراتو کچا 15 میلیون ډالر و، خو سش کال وچکالی او بیا وخت ورشتنو لانګورو څخه د ترلاسو کشمشو پر کیفیت او به یاغیز کړي چې سوداګری تر ډیره زیانمندي.
کوم وخت چې انګور کیفیت ضعیف وي او هغه توانایی و اصطلاح د لاس ورکړي، نو دا که انګور واسطه هم تاوان کوي او کوم وخت چې وچې کې په کشمش کې هم د دې کیفیت د هغه رقم انګورو په اندازه نه راځي چې هغه کوم افت نه لیدلې، کوم مرض نه لیدلې، باران نه لیدلې. نو باید وایي چې شش کال اکثر خلکو چې دا انګور هلته بیخي خپل سر نه جوړي، بیخي پکښته قیمت دی، نو بیا خلکو دغه ته مخه کړل چې کشمش کې په اصطلاح
د کندهار وچه میوه تر دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو تر څنګ اروپایي هیوادونو ته لیږل کېده، خو سوداګر وایي په بانکي سیستمونو کې د محدودیتونو له امله اوس ډېری بهرنیو هیوادونو ته وچه او تازه میوه نسی لیږلای.
ستاسو له پیغامونو
زه نجیب دی کامینګرار کامیول سوالی څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزره چې په کورو په کلي باندې او مونږ ډېر په عذاب یو، مونږ زحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله ده دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. زایتان لا غیرات لا تخوریکم لغارم چه یو عدیس شریف در عمر صلی اللہ علیہ وسلم پرشکران لکم عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا لا غلابن ای دنیا چیز لا غلاب در اسا مشتاستا پکار را چه پیسی دون سنگی نکو لکه چه بارو غریب دیر نشت مل چه بیرا کی در ایر میچه استادای داستا افتادای دیر ویدا مسکنان سرمشت وک دنیا د تیرانو د امان در اول دې ټول وله په کار نه د ویدا مسکنان له شنو. السلام علیکم خیر اومه
د ازادي رادیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. کداغه ازادي رادیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سي ګونګيان اسي دغه کداغه د ازادي رادیو برکت دي چې ټول ولس د ټول خوارو د غریب په هر څه خبري نو ته دا شي وکي ټول افغانستان خلک دواوي وکي او دغه سیلاب زپلو لاسونه سي پروردګار دي د الله د رحمتونه دي خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي، نو خدای دراستاسي د دغه حق مخوري.